په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنې خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دا مجله بیا هم د هرات په اسلام کلا کې د لوی اور لګیدنې جزئیات تر سره شریکوي چې سیمه ایز چارواکي وایي د اور وژنې مرستې تنازه ورسېدلې دي، خو لا هم د اور لمبې نه دي کابو سوي او په وینا یې دوی په دې برخه کې هوایي ملاتړ ته هم اړتیا لري. جزئیات په وروسته در سره شریکو، نور راپور نه هم لرو. دا مجله د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره له ایرانه د اطفایې مرسته را رسېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د په وینا د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد د اتمې پرله پسې ورځې لپاره نن بیا هم پراخ اعتراضونه وشول. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره له ایرانه د اطفایې مرسته را رسېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه له ایران څخه د دې اور په وژنه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د هرات سیمه ییزو چارواکو وویل د اور له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه یې معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېر زورور اتسوسي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. تبلیغ مهار شوي نه دي، موږ هلې ځل کوو چې ژر دغه اتسوسي مهار.
د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک چارواکو ویلي چې له پیښې وروسته اوه ټپیان د علاج لپاره د روغتون ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په اړه د جزئیاتو له ورکولو وروسته وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
اکثریت ایمی ارقام را که ما برتان دادم طالب بیشتر
به دی ارقامو که چه ما تاسو تا درکل دیره طالبان دی. طالبان زکا پا که زیادی چه تقریبا پا سلو که پا اتنیوی او نه نیوی پیشو که دی طالبانو لاسته.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستی راپور ته د اشاره پترس کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي لا په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې پر بنسټ یې ویلي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا خوره د طالبانو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمېر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادۍ راډیو ته ویل چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بلې بندي دی راوړل شوي. د زندان یو امنیتي چارواکي ویلي بندیانو نن سهار وروسته له هغه بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو غوښتل د زندان شل بندیان کابل ته ولېږدوي. یاد شوي چارواکي دا خبره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وکړه، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده. د چارواکي ویلي چې د بندیانو د چارواکي ویلي دي چې بندیانو د بلاکونو دروازې بندې کړي او خپلو کمپلو ته اور اچولای دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد نن د اتمې پرله پسې ورځې لپاره یو ځل بیا په څو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې داسې مهال پراخېږي چې د میانمار یا برما د پخوانی منتخب مشرې اونګ سان سوچی نیولو د پوځي واکمنۍ ضد مخالفین ډېر په غوسه کړي دي. د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې له پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته نن بیا هم زرګونه کسانو په لوی تجارتي ښار ینګون کې لاریون وکړ. د پلازمینې نایپیتاو، دوهم لوی ښار مندالای او نورو ښارونو په واټونو کې هم معترضان د لاریون لپاره راوتلي وو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار له پوځي مشرانو غوښتي دي چې میرمن سوچی له بنده خوشي کړي او ویلي دي چې ټوله نړۍ دوی ته ګوري. د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاهیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د تیرو ورځو د بحثونو په اړه وروستۍ نتیجه نن اعلان شي. تا تمه ده چې په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومیت یا براءت لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل وروستۍ دفاعیه واوروله. یو مدافع وکیل بروس کاستور وویل د ترامپ د محکومولو لپاره کافي اسناد نشته.
A complete lack of evidence.
په هغه اسنادو کې چې د استازو جرګې د استهزار د مادې لپاره وړاندې کړی دي هیڅ شواهد نشته. نو موږ دلته د څه لپاره راغلی یو؟ سیاست د دوی هدف د یو سیاسي حریف لمنځه وړل دي.
ترامپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې څلورمه ورځ وه. د سناغړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي او د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایډن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو لپاره د مخکنۍ ادارې ژمنه عملي کړي. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي. په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25.10. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.6. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22.15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.8.
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوښتس په دې مجله کې وړاندې د راپور نخبري شي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې د کابو کولو لپاره لا نور مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د اور لمبې لا همغسې ډېرې دي او تر اوسه نه دي کابو سوي. دا به هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکرات او لیوالتیا نه لري.
نو غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر او معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي.
په شمازون کې د قینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتوونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. د بهمواري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سودا او نور راپورونه په همدې مجلې کې. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ویل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې د کابل کولو لپاره لا نور مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي دمګړۍ له ایران څخه او د غرز د هرات له شار څخه سناسه مرسته ورسېدلې ده، خو د دوی په وینا کافي نه دي ځکه د اور لمبې ډېرې لوی دي. ځینې د ګمرک چارواکي وایي چې د نوم نشو در په شرط وایي چې تر 1500 پورې ټانکرونه په دې پېښه کې سوځېدلې دي او راخېسي دي. د دی ولایت د روختیا چارواکي هم د وو کسانو د ټپ کېدو تایید تر اوسه پر کړی دی، خو په دې اړه د چي نور څه جزئیات زموږ همکار څخه وي وورو چې هم د اوسره سر د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. بله، مهرباني وکړئ.
د هرات د اسلام کله په ګمرک کې د رامنځته شوی اور لګیدنې له امله د لومړنۍ معلوماتو له مخې شاوخوا 10 کسه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست وی دا لومړني معلومات ممکن د کشمیر لدی هم زیات وسی. په ورته وخت کې د دې ولایت والی وی چې د دې ولایتین د کابو کېدو لپاره قوي اقدامات ترسره شوي. وحید احمد قطالی وی د راحت بلا هم ګرم دی شي. هغه وی
به ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشتوله حد سکو مجبوره شو چه لگاوندی هیواده هم اطفایه راو خوادو. حال تزموش کمیشنر شته، مسئول آن مشته، ولسوال مشته د اور لمبه یو چه زیادی شوی. خو مش وطوانیده چه دیر وسایت یوی خواده کرو چه لش تلشه هاگو تا لش زیان واوری او اوز خروجی دروازه کنترولو. لطایبات چه کما اطفایه رازی یو چه وقت واری خو هم جخی شویده.
میگیره اما انگی صورت گرفته
په ورته وخت په هرات کې ځینی ځایي چارواکي بیا وایي چې د ایران له خوا د دې اور د کابو کېدو لپاره د اور وژنې یو ټیم هم رسیدلی دی. د هرات ولایت والي له ازادو راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اور د کابو کېدو لپاره شاوخوا 9 جدي اقدامات ترسره شوي او دغه اقدامات په ترسره کېدو سره به رامنځته شوي اور لګېدنه تر ډېره کابو شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې تر دا مهاله له پیښې ځایه دوی ته د 1900 کسانو د ټپي کېدو 1900 کسان ټپیان ورغړل شوي دي چې په دې کې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. له مهاله د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې په دې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 1500 ټانکره او د 1500 ټانکره او باروړونکي موټر سوځېدلي دي. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې اوس هم په سیمه کې اور په هماغه خپله لومړنۍ مرحله کې دی او تر ډېره کابو شوی نه دی. د هرات والي ټینګار کوي چې له مرکزه باید هوایي اطفایي هم راورسېږي تر څو د دغې بحران مخه ونیول شي. دغه پیښه نن شاوخوا 12 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډیره زیاته مننه کوم دوستانو. د هرات اسلام قلعه د په ګمرکی د لوی اور لګیدنې په اړه خو مو جزئیات واوریدل. د غرض د دې ولایت چارواکي وایي چې اوس په همدې ګمرکی د پاته ټانکرونو او یا نورو موټرو د تخلی چاره پیل سوی دي او غواړي چې هغه یو خوندې ځای ته ورسوي. د غرض لکه چیز ما همکار مشاره ورته وکړه د کمیساری څخه یوې منبع چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکه بلې نوم واخیستل سي د خبره تایید کړه چې تر 1500 پورې اراده ټانکونه ټانکرونه وبخشي چې غاز او نور نفتی مواد پکې بار وو په دې پېښه کې سوځېدل دي او راخیستل دي او ولي ویل دي چې دوی هوایی مرستې هوایی ملاتړ ته په دې اور د کابو کولو لپاره ضرورت لري. از د دې ګمرک د خپل تاسیسات او یوادانې د ډېر زیان په اړه هم راپور خبر سوي دي او سیمه ایز چارواکي تاییدوي. دوستانو بیا هم د دې پیشي په اړه د تازه جزئیات اوریدل د ازادي رادیو په نور خبرونه کې مهروي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
از د ریډیو پښتو ما شمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت څلکار وایي چې طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې طالبان مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونه نن د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یو غټه خبري غونډه کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست هم په دې غونډه کې ویلي چې کولی دل سي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان نیسي نو افغان ځواکونه بل فعال دفاعي حالت خروزي او برید به پرې وکړي. نور حال په دې راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د افغانستان د ملي امنیت څلکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو
هغه به د دوی په خوخه او په هغه په دې ترتیب باندې وي.
خاغلی محب زیاته کړه تدې پر ځای چې طالبان مذاکرات وکړي نورو هیوادونو ته په سفرونو ځي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
فعال دې ته نه ویل چې هغه یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان ګزاري کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی دې وګورو په هغه باندې موږ عملیات کوو، دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو وګورئ چې په قندهار کې په پنجوي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوګانو او شیرزادو کې روان دي.
دا په داس حال کې ده چې نن د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې چې طالبانو یې مسؤلیت منلی 12 پولیس ټپیان سول. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارغنداب ولسوالۍ په عملیاتو کې 13 طالبانو وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د کندهار د نن ورځې د موټر بم په اړه ویل دي چې په دغه برید کې لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 240 تنه نیولي چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي. د دغه ډلې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول جهتونه دي له پروپاګاند پارونې بې بنسټو ادعاو تیر او وعدو ته دي ژمن پاتې سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ اخلا زده رادیو اوري دوستانو وړاندې پخترونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس به بلخ ولایت ورسو چیرې چې په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لېشت د موټرو پر مخ باندې سوي دي. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤف ته خلاصون لپاره د مزار جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسي د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره په ارګ کې وویني. په دې اړه له بلخ ولایت څخه زما همکار راپور لري.
لسګونو ترکمنانو دی وتختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترض ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیک د گاډو پر مخ بند کړي وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچی ولسوالۍ په درې لاري کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیرېدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤف کورنۍ یو پلار پلازمینه کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غنی کابو یو میاشت د مخه ویلی وو که عبدالرؤف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ا او په دې برخه کې به یو نړیوال راپور درته خبر کو. ل نسبتا یو اوږدې پروسې ورسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو. د به د جون پنیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ ترنوالي فاتو بنسودا ځای ونیسي. په دې نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رای اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو یو سلو درویش غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي نه کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشريت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت دلیل لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون پښ پاړه سم تقاوت کیږي. د کریم خان یو لمړنۍ پریکړه کېده شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالات زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ته د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. نن د فبروري 14 د رادیو لنډیواله ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره د دې اخیستونکو ناروغۍ څخه خبر کړی دي. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې وره.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لاغګ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بلابیل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشټوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. خای همدا لامل وي چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري. په کومه بای او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغه غږیز رسنۍ یو بل ځانګړنه ده. د کورونا وایرس پراوی سره رادیو وتوانید چې خلک دغه وایرس له خطر خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغه ورسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړي توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پاموړ او مهم وو. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عام پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو لپاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا صحیح غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیز لري. کله چې مونږ غو ملي او مدارنګ جهانی او نړیوال ستونز لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې دیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونز سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریس کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاهی هم نه درلوده، خو په 1900 المریس کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونیسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د دې خبری مجله د پای په شیبو کې یو، خو مخکتر دی چې خدای پمانی تورس یو ستاسو راغلي پیغامونه به واورو چې د تیرونې په ترڅ کې مرسول دي.
ستاسو له پیغامونو:
زلایک د لغمان ولایت لنګار او سوالین خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر سره کم ده، او د لیاري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. د غلیاري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي د غلیاري غم نه کوي. خلاص کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. و سلام.
زکلی والا شنه د خلمن ولایت د ندلی ول سوالي څخه تاسو پیغام پریردم. خلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندنه پښې متاسفانه چې د خلمن د سندونو څخه ټنه خپل کیږي، یعنی هغه په دغه شپږ ایران ته بيږي. نظم د اړوند چارواکو څخه د شله ورزه د چکم بندونه دی. یو بند د خلمن بنوځو ول سوالي د فرحات باندې باید دا بند وتړي. د تراخ د شنه زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیوا کلار وبر کې ډیر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور یې وادو ته ولاړ نشي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره لسګرو نه خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایم نشته همدغه مشکل سره لسګرو د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لسګرو د تاسو څخه غوښتي چې زمونږ خبرې دا پوری چار وقت سر شریک کی جی تاس نسخیو نڑی مانن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم او دا چې د خبرونې مو تر دې ځای را سره واوریدل هم مننه کوم خو له هم زموږ ورستی دری مجله پاته ده چې سید سمې عباس وې درته وړاندې کړي